خزی اونجونی د کار او تعلیم له حق څخه محرومی شوی دی. انټونی ګوتیرش تیرشپا په یو ټویټ کې لیکلی چې خزی اونجونی له برابر عدالت څخه هم به برخې دي. خغلی ګوتیرش لیکلی چې طالبان غواړي چې د نړیوال ټولنې د برخې په توګه خپل واقعي تعهد وخی او حکومت په رسمیت وپیژندل شي، باید د هرې انجلۍ او خزی اساسي بشري حقونه پر ځای کړي. طالبان مخکې ویلي وو چې په دې اړه پر یو طرز عمل کار کوي څو خزو ته د زده کړو او کار شرایط برابر کړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف به نن هم په کابل کې وي او د طالبانو د حکومت له چارواکو سره به لیدو کتو ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادۍ راډیو ته ویل چې تر اوسه د دوی د حکومت چارواکو له موید یوسف او هیئت سره یې په خبرو کې پر دې زیات ټینګار کړی دی چې پاکستان دې له افغانستان سره کړې شمنې عملي کړي. د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ ښیي چې کابو 2000 یمنی ماشومان د 2000 کال جنوري څخه د 2021 تر مې میاشتې پورې د دغه هیواد په روانه جګړه کې وشل شوي. په راپور کې راغلي چې دا کوچنیان د حوثي یاغیانو له لوري چې د ایران د رژیم له ملاتړه برخمنه ډله ده جذب شوي وو. د امریکا د کنزاس ایالت یو اوسیدونکي خزه په دوی تور محاکمه کیږي چې په سوریه کې د داعش د کندک کومندانه و. بلخوا د داعش اړوند بل خبر کې راغلی دی چې 9 تنه وسلوالي په عراق کې د عراقي هوایي ځواکونو په بریدونو کې وشل شوي دي. او په افغانستان کې زیات کسان مجبور شوي چې د غازو پر ځای د پخلی او کورونو تودول لپاره د لرګیو کارولو ته مخه کړي. دوی ویلي چې د غازو پر ځای د لرګیو رانیول ورته اقتصادي تمامیږي. دوستان تاسو کولی شئ دا او نور خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم هر وخت چې غواړئ وګورئ یا ولولئ. اوس هم د خبرونې دوهم نمایي ته راورسېدلو. لکه مخکې مو چې یادونه وکړله چې نن د ازادي راډیو شلمه کالیزه ده. د ازادي راډیو بیلابیل همکاران سره په یو بنډار کې راټول شوي دي. خپلې خاطرې او د ازادي راډیو سره د کار کولو څخه خپل یادونه په خپلو کې شریک کړی دي. ملالۍ بشیر او قادر حبیب دې بندار قربانه دي. ستاسو پام ورته راکړو.
سلامونه، زه ملالۍ بشیر یم. د ازادي راډیو د شلمې کلیزې په مناسبت دلته راټول سوي زموږ د همکارانو سره د ځینو همکارانو سره خبرې کوو چې د خپلو تجربو او خاطرو په اړه راته وایي. زما سره زموږ د بیورو همکاره فیروزه عزیزی را سره ده. مصطفی صدیقی زموږ د دری د برخې ایډیټور دی. نوري صاحب زموږ سینیئر همکار دی چې د پښتو په برخه کې زموږ سره کار کوي. د ازادي راډیو رئیس قادر حبیب په دوه خبرو کې زموږ سره ګډون کوي او همداراز احمد تکل زموږ سینیئر همکار نن له موږ سره خبرې کوي. شرغ لاس ټول حبیب صاحب، اول به تاسو څخه پوښتنه وکم، تاسو چې رادیو ته راغلاست هغه څه وخت وو؟ که څه هم کالې تاسو نه غواړئ چې ووایاست، خو بیا هم که تاسو ووایاست چې تاسو څه ډول خبر سواست چې دلته کار دی او تاسو باید راسئ دا کار پیل کړئ.
بله، زه هغه وخت تازه له پوهنتون فارغ شوی وم. ما په قاهره کې د ژورنالیزم فاکولټه کې مې هلته زده کړې کول. هغې نه مخکې هم زه په افغانستان کې د افغانستان رادیو کې د خارجي څانګه کې مې کار کول د خبریال په حیث. کله چې درسونه خلاص شو او یو تغییرات راغله په افغانستان کې، دا تقریبا مهاله و، په 2002 کال کې و، زه به درته کالم ووایم. کله چې ازادي راډیو خپل کار پیل کړ او زه خبر شوم چې دوی خبریال ته اړتیا لري، او زه هم هماغه وخت نه بیا دوی سره په تماس کې شوم او موږ لاړم کابل ته. او هلته زما ګران همکار تکل صاحب، موږ تقریبا اول دوه کسان نه وو چې له کابل نه ازادي لپاره کار پیل کړ.
ډاکټر صاحب مصطفی، ستاسو څخه به ورته پوښتنه وکم، کله چې تاسو رادیو ته راغلاست د رادیو سره مو کار پیل کړ، هغه وخت څنګه وخت وو؟ تاسو چیرې واست؟ په کوم ښار کې مو کار پیل کړ د ازادي رادیو سره؟
ملاله جان، روزگار جالب بود. بگذارین این طور آغاز بکنم که بود نبود، سال 2001 بود، آخرای 2001، مثل دیروز یادم میایه. یادم هست همونطور که حبیب صاحب گفت در هتل مصطفی امو کارهای اولی شکل گرفت و باز کارها شروع شد و در اون زمان واقعا کارهای رادیو آزادی بسیار ارزنده بود. به دلیلی که بیادم هست که از محدود رسانه ها بود که کار خود آغاز کرد و باز یادم هست که یک روز نشسته بودیم در هتل مصطفی که کسی آمد و گفت محمد تکل هستم که حالا از همکاران بسیار خوب و مجرب ما هست. تکل صاحب میشه بیشتر در اون مورد بگوینم. اونطور عبیب صاحب که حال رئیس رادیو آزادی است در اون زمان دیدیم سرای همه ما سیاه بود، حال یک کمه سر من زیاد سفید شده. خب تکل صاحب بیشتر به یادتان هست اون روزها، واقعا خاطر انگیز است.
پس لپور ورځ وی واقعا حبیب صاحب او صدیق صاحب یادونه وکړه چې تاریخی ورځ وی، له هر نظر تاریخی ورځ وی، په دې خاطر چې د طالبانو لمړنۍ واکمنۍ نسکوره شوی او په وخت کې او د مخصوصا د مطبوعاتو او د رسنیو لپاره یو نوې دوره، یو نوې زمونه پیل شوی و. له دې نظر افغانستان خورا مهم شوی و. او دوی چې یادونه وکړه مصطفی هوټل د نړیوالو رسنیو د ډیرو معتبرو نړیوالو رسنیو د خبریالانو یو مرکز هستوګنځای و. په همدې ودانۍ کې د مصطفی په هوټل کې د آزادۍ راډیو اولینه بیرو هم جوړه شوله، او په دیرشم د جنوري د 2002 کال په اولینه ورځ باندې مونږ له کابل نه راپور ورکه، او د آزادۍ راډیو د اولې ورځې په خبرونو کې دنه کمرغه له کابل نه موږ خبرې وکړې.
نوري صاحب، تاسو موږ ته وایست چې هغه کوم وخت و چې تاسو په یاد دی اوس چې تاسو په راډیو کې کار شروع کړی د آزادۍ راډیو سره؟
مخکې له مخکې چې د راډیو جوړېدل زه خبروم چې د آزادۍ راډیو نشرات پیلوي، نو د هغه ماسینو لخوا له مخکې ما سره تماس نیول شوی و. ما یو څه بوختیا مې درلودله، هغه پیل ته راونه رسېدلم، اما په دوو اونیو ځنډ سره راغلم د پراګ مرکزي دفتر ته. نو البته په لومړي سر کې د یوې اونۍ لپاره راغلی وم چې وګوري چې آیا زه د دې راډیو په درد خورم که نه خورم. ما په همغه اوله ورځ باندې مستقیم لایف سټوډیو ته لاړم، او له همغې ورځې نه نو
بیا ستاسو هم راډیو خوښه سوه، د راډیو هم تاسو خوښ سوست.
نو دا خو دوه طرفه ده. بلې، نو موږ چې هغه یو مینه علاقه له ژورنالیزم سره درلوده، او په تېرې بیا نطاقي سره دا یو جدا بحث ده چې کیدای شي موږ وروسته بیا پرې وکړو چې په افغانستان کې ژورنالیزم په هغه بڼه باندې چې نن ورځ ډېر مروج دی هغومره مروج نه و. موږ یو ملي راډیو تلویزیون درلوده، او معمولا موږ چا چې له راډیو او تلویزیون سره کار کوه موږ به د نطاقانو په حیث باندې پیژندو، او د نطاقي تجربه به یې درلودله. اما په ازادي راډیو کې دا یوه نوې تجربه وه چې د ژورنالیزم په برخه کې په یوه نوې بڼه باندې تر ننه پورې خپل کار ته دوام ورکوو.
فیروزه جانی، تاسو په افغانستان کې د فیلډ رپورټر په توګه باندې هم کار کړی دی، په دغه اړه که تاسو خپل تجربه زموږ سره شریکه کړئ.
په دې برخه کې البته په افغانستان کې په ټوله کې خبریالي سخته ده، د انجنیر لپاره زیاته سخته وه، خصوصا هغه کسان چې په تلویزیون باندې به ښکارېدل، د دنیا به یې مرکې کولې، ویډیو باندې به یې نشرېدلې، د راپورونو د مرکو وجوده دا یو څه سخته وه لومړۍ ورځو کې. او د دې لپاره چې ما له هغې نه مخکې کومه تجربه نه درلوده، مستقیم له مکتب نه چې کله فارغه شوم او ولاړم له مکتب وبکۍ تلویزیون ته، لومړۍ ورځو کې ډېره سخته وه، خصوصا دغه خبرو چې ښایي اوس چې څوک ما ګوري او کومې خبرې چې په دغه وختو کې کړې وې ورته یادېږي، چې مثلا ما د مختلف خلکو نه مختلف خبرې اورېدلې وې.
مننه فیروزه جانی. حبیب صاحب، په افغانستان کې د رادیو اهمیت تر اوسه پورې په څه کې دی ستاسو په نظر؟
20 سال پیش ما کار شروع کردیم به عنوان رادیو با 2 ساعت نشرات کار در آغاز شروع کردیم و روی امواج کوتاه، ولی در طول 20 سال ما یک سفر طولانی را پیمودیم با یاری و همکاری مخاطبان ما، شنوندگان ما که همراه ما بودن و به ما باور کردن، به اطلاع رسانی که ما با اونا داشتیم، با تعهد که به عرفه خود داشتیم، با تعهد و بی‌طرفی و توازن و رسانیدن اطلاعات به وقت و به زمان، ما اعتماد اینا را کسب کردیم و برنامه خود را انکشاف دادیم و به 12 ساعت نشرات رساندیم که امروز از 7 صبح تا 7 شام گزارش از ما، قضاوت از شما، این شعار رادیو آزادی است. خب ما نام ما رادیو آزادی ماند، اما رادیو آزادی امروز یک رسانه چند رسانه است. قسمی که شما گفتین در بخش ویدیو، تلویزیون و پلتفرم های دیجیتال فعالیت های رادیو آزادی مانند سایر رسانه ها گسترش یافته، اما تأکید و اهمیت رادیو در مجموع در افغانستان همچنان پابرجا میمانه. رسیدن ما با مردم، نه تنها رساندن خبر و اطلاعات، بلکه مساعد ساختن زمینه ای که مردم با ما تماس میگیرن، این من فکر میکنم که اهمیت رادیو آزادی را بیشتر از پیش تقویت میبخشه و مهم میسازه.
تکل سب کله چې تاسو شل کاله مخکې په رادیو کې کار پیل کړی، د تجهیزاتو د لحاظ هغه وخت وضعیت څه ډول و؟ دا اکوپمنټ چې به تاسو کارول د هغه او د نن ورځې څومره فرق دی؟
مننه ملالی جانې. په لومړۍ ورځو کې 2002 کال جنوري کې چې مونږ کار په رادیو کې پیلاو، په کابل کې د کابل په بیورو کې مونږ په ډیرو ابتدایي وسایلو، مثلا یوې زه تاسو ته ویلی شم چې یو نړیوال ټلیفون و ترایا په نامه باندې، یا استرایا یې ویلې په افغانستان کې ورته، چې دا ساتلایت ټلیفون و. تاسو مونږ په دې باندې راپورونه چمتو کول، او انټرنیټ مو هم په همدې ساتلایت ټلیفون په وسیله باندې وصلاو. دا زمونږ اولینه وسیله وه چې مونږ راپور پی ورکاو. خو وروسته ډیر ژر، یعنی د شپږو میاشتو په اوږدو کې، مونږ په کابل کې یو لوی سټلایټ ولګاو، چې هغه سټلایټ له لارې زمونږ د انټرنیټ او له پراګ سره د ټلیفون د کمیونیکیشن رابطه جوړه شوه. مونږ په کابل کې، زمونږ دفتر یوازینی دفتر و، په دغو نړیوالو ادارو او موسساتو کې چې په افغانستان کې په کابل کې فعالیت درلود، زمونږ راډیو د وسایلو او د ټکنالوژۍ لپاره په ډیر ښه وضعیت کې و. د سب د وسایلو لپاره موږ په پایل کې مینی ډیسک ریکارډر یو ورته ویلې وړې وړې وسیلې وي، مګر لګنه موږ مثلا اوس زموږ همکاران مرنزو ډېرې پرمختللې وسیلې کاروي.
ډاکټر صاحب، د ازادي راډیو د پاره تاسو ولې مهم ګڼئ چې تاسو دلته کار کوئ، او دغه تاسو د پاره په څه معنا ده؟
رادیو آزادی واقعا یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان بوده، از همو روزای اولی که بیاد دارم. مثلا اجازه بدین چیزی که بیشتر مرا ترغیب کرد که شروع بکنم به کار به عنوان یک روزنامه‌نگار در رادیو، من با شما پیشتر قصه کردم که شاید از اولین کسایی بودم که شروع کردم و کار مستقیم یا غیر مستقیم ترجمه می کردم. باز در سال 2002 ملاقات کردم با تکل صاحب. در اون زمان من به گونه مقطعی کار می کردم با بخش خبری که به زبان انگلیسی نشرات میکرد. ما در اون زمان طب معالجه‌ای میخواندم، در یعنی مؤسسه طب بودم، و آهسته آهسته امی فضای بسیار صمیمانه را که در جدیدم، و آهسته آهسته من ترغیب شدم که بیایم از طب به کار روزنامه‌نگاری. و در او زمان یادم است که بسیار چهره های خوب و مهم را من باشان آشنا شدم، هم پسانترها همکاران ما بودن و هم کسان دیگه که حال در بخش های مختلف حتی سمت های بسیار ارشد را در سازمان های حامی رسانه‌ای یا بخش‌های رسانه‌ای با عهده دارند. امیدوارم که به سوال شما جواب داده باشم. این مجموعه از ارزش‌ها و کارهای بسیار جالب بود که مرا ترغیب کرد که بیایم به رادیو آزادی و تا این دم بمانم در رادیو آزادی.
مننه. نوری صاحب، تاسو څخه به دغه پوښتنه وکړم چې که تاسو یو جالبه خاطره موږ ته وایست، او بل زموږ کار د خلکو پر ژوند باندې څومره تاثیر کړی دی؟
یوه ورځ همداسې ژوندۍ خپرونه ما مخته وړله، نو تخنیکر راته وویل چې سیستم جام دی، هیڅ راپور نشي کولی چې پلیک یا وچلوي، خبرې کوه. ما خبرې پیل کړلې، نو یو تقریبا ما خپرونه ته یو څو ساعت پاتې یو پنځه شپږ ساعت پاتې چې وروسته تاریخ پرونه پیلېدله. نو پروګرام چلوونکی زه وم، خبرې مې کولې، خبرې کولې، تخنیکر ووت له سټډیو نه او زما لپاره مایکروفون سور روښانه ده. کله چې مایکروفون د چراغ سور تاسو روښانه وي له سټډیو نه تاسو نشي ښورېدلی. نو خبرې مې کولې، دا خبرې پنځلس دقیقې دوام وکړ. نو ما چې څه ویلي دي زه نه پوهېږم په خپله
یو
وخت ګورم چې تخنیکر راغی چې څه کوي نوري صاحب موږ نشرات له بل سټډیو نه پیل کړي دي. نو وروسته چې بیا دا سبتي بڼه ما واورېدله، نو یو څلور پنځه دقیقې چې هماغه خپرونه چې زه وم هماغه خبرې زما راغلي، له هغه نه لس دقیقې وروسته چې ما څه خبرې کړي ټولې په هوا کې هېڅ شی نه و. دا هغه خاطره وه چې جالب خاطره و او زما په شمول باندې د ازادي راډیو ټول همکاران چې مایکروفون تر شا ځي په صداقت سره خپل اوریدونکو سره برخورد کوي. ډیر ځلې که زه اشتباه کوم زه هیڅ وخت له اشتباه نه همداسې مې سترګې نه ریپټې کړي او معذرت مې غوښتی دی. اما کوم وخت نه خدا ګاه یو څه اشتباه کېږي نو سړی هغه نشي کولی چې اصلاح کړي. اما ډیر ځلې خپل اشتباهات مو بیرته جبران کړي دي.
موږ ټول یو بل سره یو ځای لاس په لاس تر دې ځای پورې رسېدلی وو. اوس چې زما په ذهن کې راځي فریدان وری و موږ سره ارزای چې وي خیر اوسې جان اقال کوزی خدای دې وبخي، هاشم مومن زموږ پخوانی مشر، شریفه شریف و عنایت شریف و موږ سره، حفیظ آصفی و او همدغه را ځینې نور همکارانو چې نمونه را نه هېر شوي زه بخښنه غواړم چې اوس اوري ځکه چې ځان سره لست نه لرم. ما به ویل که څه هم هر نوم چې راته په یاد شو هغه نمونه یو څه دلته را یاد کړو.
حتی حبیب صاحب یادونه باید دلته وکړو چې موږ سره د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون پخوانی رئیس ډاکټر عبداللطیف جلالی و
حکیم خو ډیر و رښتیا واقعا سړی شل کاله دی او پدې کې نمونه هېرېږي سړی نه خفه کېږي دی نه هغو همکاران.
نو په همدغه پوښتنه چې تاسو وکړ زه فکر کوم چې د خاطرې خبره تاسو وکړ ملای جانې فیروزه جانې ته به ورشو په دغه لنډو وختو کې ما خپل خصوصا کابل کار نه دی کړی په تیر څو کلونو کې کېدی چې هغوی نه واورو دوی هلته کار کوه او هملته نور همکارانو سره له کابل بیرونه نو که دوی کوم خاطره ولري د کابل کار نه موږ سره شریک کړي او نور لیدونکو سره.
کله خصوصا کله چې ما به د دولس بجو دپاره البته ساحه کې به چې وم د راپور دپاره به چې تللی وم په ټلیفون باندې به مې لایق خبرې کولې. وروسته کېدای شي د انتخاباتو د ورځې په اړه خبره وکړم خو لومړی دا چې ځینې خاطرې د خپلو همکارانو سره چې هغه ډېرې ښې وي ځکه همکارانو په شاوخوا کې داسې وي چې انسان ونه ډېر څه زده کولی شي او د فامیل خوندې ډېر ورسره وه. حتی ما ځینې وخت ځینې همکاران غوسه کړي دي. زه فکر کوم چې کاکال صاحب یو دغه همکارانو ده زه دغه یادونه وکړم د یو لایف راپور دپاره چې هغه د دولس بجو دپاره د ما هېر د ټلیفونونو موضوع وه. کاکال صاحب ما ته ویلي وو چې د دوه دقو دپاره ځکه ډېر وخت نه و په پروګرام کښې او ضرورت اوس یوازې دوه دقیقې باید لایف معلومات ورته ورکړم. هغه دوه دقیقې خبرې ما نه دغه کوم معلومات چې ما سره وه تقریبا نه و دقیقو ته زیات شوي وو چې د پروګرام زیات وخت یې نیولی و او فکر کوم چې کاکال صاحب یو څه غوسه هم و. داسې ځینې موارد راځي داسې ځینې خاطرې وي چې هغه چا نه هېرېږي او بیا جالبه به دا وه چې د همکارانو په کابل کښې ځینو همکارانو به ما ته همېشه وخت مخکې د دې چې زه لایف راپور ته لاړه شم دا یادونه به را ته کوله چې راپور د دوه دقو دپاره ده چې فکر دې وي بیا لس دقیقې نه دقیقې راپور ورته کړي.
تاسو یادونه وکړه چې ځینې همکاران اوس نور له موږ سره نسته د دوغو همکارانو په اړه باندې دلته به هم خبرې پر وکړو. هغه همکاران چې زموږ سره نور نسته، خو په افغانستان کې دننه چې زموږ همکاران و او هغوی نور لمر سره ژوند نه دی پاته، تاسو د دوی په اړه باندې کوي څه خاطرې غواړي چې لمر سره شریک کړي؟
په کابل کې د موږ درې همکاران اوس د بلاک پارک ټولو پټي اباته څلور همکاران ما چې هغه سره پیژندل، خو د دې څلور همکارانو نه درې همکارانو سره ما پیژندل چې یو الیاس دایی زما د ښو دوستانو نه و. هغوی په لومړي ځل ما په کابل کې ورسره ملاقات وشو، البته د موږ دفتر ته کابل ته راغلی و له همان نه. یعنی باور مې په لومړي ځل لیدو کتو کې د هغې سره دومره راحته ما خبرې کولی شوې، دومره یو ښه انسان و، دومره ښې خاطرې یې موږ دپاره پرېښې دي چې هر کله یې موږ یادوو زښته زیات موږ باندې تاثیر کوي. ډېر خفه کېږو همېشه، وخت د هغې وړه لور وه، د هغې عکسونه به یې ما ته لېږل، ویډیوګانې به یې لېږلې، او دا به یې ویلې چې دا له خیره سره غټه شي یا ستره شي.
مثلاً آزادی رادیو کوم ځای ته چې اوس رسیدلې ده، ډېرې قربانیان ورکړې ده زموږ همکاران، او په دغه دغه قربانیانو په لړ کې مونږ خپل څلور همکاران څنګه چې فیروزه جان یادې کې، الیاس دایی، سباون کاکړ، عبادالله اننزی او فرشته محرم درانی چې وخته تازه مونږ سره کار پیل کړي، دوی مونږ د لاسه ورکړ په تیرو دغه شل کلونو کې. د دا هغوی د کورنیو پیغام کې مونږ به همیشه شریک اوسو. د هلمند نه مونږ ته پیغامونه او تر اوسه هم راځي، تر کله نه چې کوم ورځ نه چې دایی تللې ده، داسې نور څوک نه دی پیدا شوی چې زما غږ هماغسې پورته کړي. زه غواړم چې د اکبر ایازي نه یادونه وکړم، د ازادي راډیو پخواني مشر، ډېر تاثیر هغوی درلود د ازادي راډیو د پراختیا په برخه کې چې خدای هغوی وبخښي، او همدغه راز ځینې نور همکاران چې ما د الکوزین صاحب نه مخکې یادونه کو، خدای وبخښي، عبدالرحمن غفوري زموږ همکار، او امان الله میرزای زموږ همکار، واسیبه شهید زموږ همکار او خبریال خو په افغانستان کې زموږ اوریدونکو هغوی پیژني. رادیو آزادي در مجموع قربانی های فراوان را متحمل شده، خاص به خاطر رسانیدن واقعیت ها و انعکاس واقعیت ها و رسانیدن اطلاعات بی‌طرفانه به مخاطبانش و مردم افغانستان در نقاط مختلف افغانستان. خب معلی جان، شما از ما زیاد سوال کردین و لحر یا اونم خاطره و پخته و نور پختنم درلود. رازی چه تاسو نام یا پختنه و کچه تاسو سنگه که دیشی چه وای چه ازادی راژیو تراغی او اوس په کوم برخه کې کار کوي بهتره ده چې له تاسو نه واور فکر کوم. زمون یو دا اوریدونکو ډېر برخه هغه خبرونه چې تاسو باندې کار کوي هغوی سره مستقیم ارتباط نیسي، نو که په دغه برخه کې اوسه معلومات ورکې لیدونکو ته اوریدم.
بله حبیب صاحب، ښه خو دغه دی چې څوک د بل چا څخه پوښتنې کوي او هغه ته وایي چې ته جوابونه ووایي. خو خیر، زه به هم تاسو ته دغه معلومات ووایم. زه خو دلته په پراګ کې وم چې د ازادي راډیو سره مې کار پیل کړ تقریبا اووه کاله کېږي. زه اوس د ښځو په برخه کې د ازادي راډیو سره ایډیټور یم. ازادي راډیو هغسې یو رسنۍ ده چې د ښځو دپاره یې علایده یو جلا پلیټفارم رامنځته کوي. ښځو ته یې په دوو ژبو باندې ویبسایټونه پرانستل او ښځو ته یې ځانګړې خپرونې پیل کړې. په لیرې پرتو سیمو کې ښځو ته د راډیو د لارې زموږ غږ رسېږي، نو دغه زموږ دپاره یو ډېره لوی ستراوړنه. زه ګڼم چې موږ وکولای سوای چې د دوی ژغ راپورته کړو، د دوی ژغونه، د دوی کیسې د دغې رادیو د لارې موږ تر نړیوالو پورې هر تا ورسوو. د دوی اندېښنې یوازې دغه نه چې دوی د څه ډول ستونزو سره مخامخ دي، موږ د کلیو پر سطح باندې پر هغه کمیونټي پر سطح باندې د دغه شوو سره ژغیږو چې دوی د خپل ټولنې د پاره ځینې کارونه کړی وي او هغوی موږ راپورته کوو چې د دوی کیسې و نور شوو ته نور نجونو ته الهام بخښون کې دي چې هغوی غواړي چې په خپل ژوند کې هم ځینې داسې هڅې وکړي چې نور ته په خپل ژوند کې ګټه ورسیږي. چې زه فکر کوم دغه یو ډیره شله سره وړاندې د زموږ د رادیو نو
مننه سلامت
از مون خو لمانه خو مودې خاطرې پښتنه وکړه ځین نور هم خپل تاسو خاطر لري
زما خاطرې نو داس خاطرې ډېرې سوي دي نورې سب چې موږ په سټوډیو کې کښینو دا د تلویزیونی مرکه او پروګرامونه چې دي دغه د رادیو سره زغواړم اوریدونکو ته وایم چې موږ یو سیستم لرو چې تاسو باید هغه سټوډیو ته وایئ چې په دوه ربجې باندې زه راځم دغه سټوډیو باید زما په اختیار کې وي بیا د هغه سره یو عماله ده چې 15 نفره یا 16 نفره تخنیکي همکاران یې په هغه کې چې دا بس ته یو ټیم ور باندې کار کوي نو دغه سې ډیری وختونه راغل چې موږ تیار سو هغه وخت وو باسو ټول پروګرام تیار کولته چې کښینو هغه کس چې موږ سره وخت نیولې ملمانه رانسي او د کلیو او باندو څخه شته موږ ته زنګ وهي د دوی خبرې موږ اورو او بیا موږ کولای سو چې چارواکي راوغواړو د خپل پروګرامونو د لارې او د دوه شوو سره مخامخ کو چې دا شته خپل اواز ته د چارواکو پورې خپل ورسي
په زمانه کې در ارتباط به مفیدیت رسانه‌های آزاد صحبت میکنیم یکی از چیزی که خیلی مفید است فکر میکنم ایست که رسانه‌های آزاد و بی‌طرف میتونن مقامات حسابدهی قرار بدن در برابر مردم به عنوان ناظر در جامعه نقش را بازی کنن و یک پل ارتباط میان مقامات و حاکمان و مردم باشن در مجموع. خب ما فکر میکنم که بیاین که از ما خو از ملاله جان سوال کردم آل فیروزه جان از کس سوال نکرده. فیروزه جان به شما میم شما اگر خواسته باشین که سوال کنین از کی سوال میکنین و می کسایی که حاضر هستن فعلا حداقل برتون تانستیم گیر بیاریمشون در این برنامه اگر سوال کنین چی سوال میکنین؟
مقصد تکل صاحب نیوی چی مخکدی ویلی چی ولی پی پغوسه سوایی ویلی
فیروزه جانی مهربانی
من میخوام از پلیس پرسان بکنم که البته فکر میکنم که ما اون پلیس هیچ وقت یکی دگر ندیده ملاقات ما نشده حتی فکر میکنم تصویر پلیس ما نوز ندیده پلیس هم تاسو دې تاسو مخکې یادونه کړې نومای زه د ما ګورئ او همداسې شاید ډېر نور همکاران هم اوسي د تاسو په ذهن کې کله داسې سوال پیدا شوی ده چې مثلا د یو امپار غږ مو یوازې په راډیو کې اورېدلی په ټلیفون باندې کله ستاسو سره هماهنګي کېږي او چې کله مو د هغې تصویر لیدلی وي هغه انسان د هغې چې تاسو سره یې پشته صحنه کې خبرې کړې یا د تاسو تصویر لیدلی کتلی فرق ولري کله داسې هغه سره محصول یاست
که زه اوس وایم چې مثلا همکار سره غږېدلی یم او وروسته مې چې لیدلې څېره لیدلې ساتی مې ټلیفون ورسره قطع کړی داسې البته ډېر ځلې داسې شوي چې معمولا غږ له څېرې سره تقریبا شباهت لري یعنی که یو چا سره تاسو غږېدلی وی او ډېره موده او وروسته یې څېره وګورئ نو یو څه لمخکې په ذهن کې مو د دوی هغه څهره ګرځي ډېر ځلې داسې شوي دي چې غږ د څهره منعکسوي البته یو څه تجربه هم دلته په کار ده چې که چا ډېرې رسنۍ سره ډېر وخت کار کړی وي غږونو سره اشنا وي او په زمن کې یو څه وخت څه موده ما د نقاشي رسامي سره کار کړی نو کله کله چې غږ اورم یو څهره په ذهن کې تصویروم نو ډېر ځلې داسې شوي دي چې سره تقریبا هماغه څهره چې زما په ذهن کې ګرځېدلې ده هماغه څهره راوتلې ده او ستاسو په برخه کې هم همدغه شی وایم چې غږ مو اورېدلی و او تقریبا غږ او څهره مو تقریبا سره ډېره ورته ده غږ مو ډېر خوږ دی او نام خدا خایستم موم ډېر
بسیاری از وقتا مایت فکر میکنم که وقت از روزمرگی بیرون میشه امو لحظه به خاطره مبدل میشه آیا ای که شاید وقتی کارها را با عشق و علاقه و اشتیاق و شور و شعف و مو پشت کار انجام میدیم، اما لحظه مبدل میشه به یک خاطره. و گاهی وقتی یک چیزها از حالت معمول عادیش بیرون میشه، شاید به خاطره مبدل میشه. مثلا وقتی شما میشنوین که در خبر یکی از همکارا نو فلای زون را ترجمه کرده سایه بدون مگس، خودش به خاطر مبدل میشه. یا وقت مثلا میبینین که سکرتری جنرال فکر شده که سکرتری نام اول است و جنرال نام دوم است و در پاراگراف